وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملن مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ موږ عموما د غرمې د 12 بجو په خبرونه کې د ازادۍ راډیوي مجله لرو. په دې خبرونه کې هم تاسو د ازادۍ راډیوي مجله اوریدلی شئ، خو مخکې تر دې چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو، پام وکړئ خبرونو ته. په هلمند کې یو سیمهیز خبریال نور احمد نوري په مرموزه توګه وژل شوی. د بشري حقوقو د سار نړیواله ټولنه ویل راتلونکي ولسمشر څخه په افغانستان کې د انتقالي عدالت د پلي کېدو ډېره تمنه لري. او د کرملین منتقد او د میخایل خودروکوفسکي پخوانی تجارتي شریک نن د روسیې د سترې محکمې په حکم له زندان نه خوشې کیږي. پوره خبرونه واورئ. په هلمند کې یو سیمهیز خبریال نور احمد نوري په مرموزه توګه وژل شوی. د نوموړي مړی پرون د لشکرګاه ښار په شورمانو سیمه کې موندل شوی. کورنۍ وایي چې هغه د همدې ورځې په سهار له خپل کور نه درک شوی و چې وروستی مړی وموندل شو. نور احمد نوري د هلمند د بس راډیو د دیني خبرونو چلوونکی و. د نوموړي ورور رفیع الله قلم وایي چې په دې وروستیو کې له نیویارک ټایمز سره هم د رپورټونو په جوړولو کې همکاري کوله. د دې وژل شوی خبریال کورنۍ له چارواکو وغوښتي چې د قاتلین دې ونیسي. د هلمند والي حاجي محمد نعیم د دې سیمهیز خبریال په وژل کېدو خواشینی ښودلې او ژمنه یې کړې چې په دې قتل کې لاس لرونکي به پیدا کړي. تر دې وړاندې په هلمند کې په 2008 میلادي کال کې د بي بي سي راډیو او پښواک خبري اژانس خبریال عبدالسمد روحاني هم د نصرګند کسانو لخوا وژل شوی و چې چارواکي تر اوسه د قاتلانو په نیولو کې پاتې راغلي دي. د بشري حقوقو د څار نړیواله ټولنه ویل راتلونکي ولسمشر څخه په افغانستان کې د انتقالي عدالت پلي کېدو ته ډېره تمنه لري. د بشري حقوقو د څار نړیواله ټولنه د افغانستان د چارو څېړونکو هیتربار له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکې کې ویل په افغانستان کې هغه زورور کسان واکمن دي چې حکومتي نشي محاکمه کولی. بیرمن بار ویل دا ولسمشر هیڅ یو کاندید تر اوسه داشمنه نه ده کړی چې په هیواد کې به انتقالي عدالت پلي کړي، او ځکه یې ویل د جرمونو نړیوالې محکمې ICC څخه تمه لري چې په دې برخه کې به اقدامات وکړي. بیرمن بار همداراز د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالت په اړه خبرداری ورکړ. د امریکا د پاووس یو لوړ پوړي چارواکي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خونړیو حملو د زیاتېدو اټکل کړی. د حساب د ګړې قرارګاه مشر ډګر جنرال مارک میلی د کابل پر لبناني ریسټورانټ برید ته په اشاره سره ویل چې په دې راتلونکي کې د نورو دې ډول حملو تمه لري.
Yes, I would expect more suicide type high profile spectacle.
دا وایي هو زه د نورو خونړۍ او تنظیم شوو ځان وژونکو حملو تمه لرم، او دا تمه هم لرم چې دا حمله به افغان امنیتي ځواکونه، افغان چارواکي، زموږ د حساب سرتیری او همدارس بیګونه ملکیان په نخښ کړي. جنرال میلی چې له کابل د ویډیو کانفرنس په وسیله په پینټاګون کې ژورنالیستانو سرګندونه کولې، ویل پر ځان وژونکو بریدونو د سیاستوالو پر وژلو او د سړک د غاړې بومي چاودنو د طالبانو اعتقاد څرګندوي چې دوی د جګړې په ډګر کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په وړاندې د مقابلې ځواک نه لري. نوموړي همداراز ویل چې د حملې به په دې اساس شرایطو کې چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو پوځي حضور برخلیک مبهم دی، د مرستندویه ټولنو پر فعالیت هم ناوړه اغېز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو د دفاع وزیرانو پرون یو ځل بیا په افغانستان کې د 2014 میلادي کال تر پایه د ناټو د ماموریت له دوام څخه ملاتړ اعلان کړ. په پام کې ده چې په افغانستان کې ډېره د ناټو په مشرۍ حساب سوکونه پر راتلونکو یو لس میاشتو کې، یعنی د روان میلادي کال په پای کې له افغانستان نه ووزي. د ناټو د پوځي کمیټې مشر جنرال نوډ بارټلس د ناټو د دفاع وزیرانو له دوه ورځنۍ غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د ناټو د عملیاتو مهالویش مهم وباله، ویل په دې ترڅ کې به د حساب د عملیاتو مشري افغانانو ته وسپارل شي. د یو شمېر سرتیرو د بیا ځای پر ځای کېدو پلان به عملی شي، او د افغان ځواکونو دوامدار ملاتړ په مقصد به د ناټو نوې ماموریت لپاره شرایط برابر شي. جنرال بارټلی زیاته کړه چې د ناټو د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا پر ځان اعتماد او مستقی پوهې په اړه په غونډه کې نظریات له نورو سره شریک کړل، خو ټینګار یې وکړ چې افغان ځواکونه لا هم د ناټو مرستې ته اړتیا لري. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر چوک هیګل د امریکا د اتمی وسلو په سواک د بیا کتنې یا غور امر کړی دی. نوموړي د بیا کتنې د امر وروسته لاغه کوي چې په دې سواک کې د امنیتي خالیګاوو، کمزوري ډیسپلین، ضعیف مورال او نور ستونزو په اړه د ریپورتونو له خپرېدو وروسته انتقادونه راپورته شول. دا بیا کتنه په پینټاګون کې په لوړه سطحه هغه اندېښنې څرګندوي چې د امریکا د متحده ایالاتو د اتمی وسلو د امنیت او د هغه کسانو په اړه لري چې دا دی وسلو د ساتنې مسولیت لري. د پینټاګون وایان جان کربی پرون خبر اعلان ته ویل چوک هیګل غواړي چې د هغو پوځي چارواکو پر روزنه او مسلکیتوب کې ستونزې هوارې شي چې د اتمي وسلو مسولیت لري. ویل کېږي چې د امریکا د دفاع وزیر لوړ پوړي پوځي چارواکي پینټاګون ته د یو کانفرنس لپاره ورغوښتي چې ټاکل شوي راتلونکو دوو اونیو کې به جوړ شي او پکې به په دې ستونزو خبرې وشي. نوموړي همدارنګه امر کړی چې په شپېتو ورځو کې دې په دې برخه کې د شتو ستونزو د هواري لپاره یو عملي پلان جوړ شي. د کرملین منتقد او د میخایل خودروکوفسکي پوخانی تجارتي شرک پلاتوني لیدیدف نن د روسیې د سترې محکمې په حکم له زندان څخه خوشې کیږي. لیبیدف په 2015 کال کې وروسته له هغې د مالیې څخه د تیښتې په تورونو زنداني شو چې نوموړی د روسیې د اپوزیسیون د ځینو ګوندونو سره مالي مرسته وکړه او د ولسمشر ولادیمیر پوتین په مخالفت کې ودرید. پوتین خودروفسکي ته تیره میاشت بخښنه وکړه او له زندانه یې خوشې کړ، خو لیبیدف چې ټاکل شوی و د راتلونکي مې میاشت کې خوشې د بخښنې غوښتنه ونه کړه او په زندان کې پاتې شو. د پنجشنبه په ورځ د محکمې حکم د هغه سزا راکم کړه او نن له زندان څخه خوشې کیږي، خو نوموړي ته ویل شوي چې 5 میلیونه ډالر مالیه چې نه یې د ورکړې باید ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې د سترې محکمې پر دې پرېکړه انتقاد کړی او دا یې په سوچي کې د ژمني اولمپیک لوبو مخکې د روسیې په اړه د نړیوال تصور د ښه کېدو لپاره د کرملین یوه هڅه بللې. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په جنوبی سودان کې د حکومت او یاخیانو ترمنځ د پنځشنبې په ورځ د شوي اوربند هرکلی کړی او دا یې په دې هیواد کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره مهم ګام بللې. په یو خبر شوي بیان کې ولسمشر باراک اوباما د جنوبی سودان پر مشرانو غږ کړی دی چې په بشپړه توګه د شوی تړون عملي کړي او د شخړې د علتونو د لرې کولو لپاره دې سیاسي خبرې اترې پیل کړي. ولسمشر باراک اوباما ټینګار کړی چې د هغه سیاسي زندانیانو ته د په دې خبرو اترو کې بشپړ ګډون اجازه ورکړل شي چې د جنوبی سودان حکومت سره بندیان دي. په جنوبی سودان کې د 5 اونیو په کورنۍ جګړه کې په زرګونو پوځیان او ملکیان ووژل شول. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سویس په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې خبرداری ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ایراني چارواکو پر ادعاو باور نه لري. پرون په همدې غونډه کې د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل چې ایران چمتو دی د خپل اقتصادي ودې لپاره د خپل اټومي پروګرام د منځه وړلو په اړه د نړۍ له سترو قدرتونو سره وروستۍ معاملې ته درناوی وکړي. نتنیاهو پر ایران تور ولګوه چې یوازې د خپل اټومي پروګرام د منځه وړلو ژمنه کوي څو پر دې هیواد نړیوال بندیزونه کم کړي. نتنیاهو وویل چې اکثره عربي هیوادونه هم د اسرائیلو په څیر اندېښنه لري چې ښایي ایران بلا هم د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوي. ایران دا ادعا رد کړي. اسرائیل چې په غالب ګومان په منځني ختیځ کې د اټومي وسلو لرونکي یوازینی هیواد دی، د ایران د اټومي تاسیساتو پر ضد د پوځي عملیاتو احتمال هم نه دی رد کړی. او د ترکیې په پارلمان کې پرون له وینختی وروسته یو ټپي وکیل د درملنې لپاره روغتون ته واستول شو. په پارلمان کې لنجه هغه مهال راپورته شوه چې د یو لانجمن قانون په اړه چې پر قضا د حکومت کنټرول ته لاره پرانیزي د بحث لپاره تیاری نیول کېده. اپوزیسیون وایي دا اقدامات به د صدر اعظم رجب طیب اردوغان حکومت ته امکان برابر کړي چې د فساد په اړه تحقیقات فسخه کړي. د اپوزیسیون د خلکو د جمهوری غوښتونکو ګوند مرستیال مشر بولنت تیز جان چې لانجی وروسته په ګډوډۍ کې په سکو حل شوی او روښتون ته انتقال شو. د نخته وروسته د پارلمان غونډه وځنډول شوه. په ترکیه کې د فساد په اړه د تحقیقاتو په نتیجه کې د مخکښو سوداګرو او د وزیرانو د زامنو په ګډون لسګونه کسان نیول شوي دي. دا و خبرونه. دوستانو لکه مخکې مو چې یادونه وکړه په دې خبرونه کې د ازادۍ رادیوي مجله لرو، خو مخکې له دې چې دا رادیوي مجله درته وړاندې کو یو ریپورت لرو. او هغه دا دی چې مشهور افغان مخترع غلام صدیق وردګ وایي د دې اختراعات او ابتکارات باید لږ تر لږه په کتابونو کې راټول شي تر څو په راتلونکي کې ترېنه ګټه واخیستل شي. نوموړی وایي تر اوسه یې د اختراعاتو او ابتکاراتو شمیر 340 ته رسیږي، خو یو یې هم په افغانستان کې تولید او ترویج نشو. د کار او ټولنیزو چارو وزارت نام غواړي چې ځوانانو ته د اختراعاتو په اړه ورکشاپونه جوړ کړي سو په راتلونکي کې هغوی ترې ګټه واخلي. زموږ همکار له ښاغلي مختار سره د مرکې په استناد یو رپورټ چمتو کړی چې اوري ورپسې د ازادۍ راډیو مجله خپرېږي.
15 کلن غلام صدیق وردګ مخترع له ازادي راډیو سره په مرکې کې څو ځلې لسترګې اوښې توی کړې او داسې انګېرله چې ګینې په ژوند کې د اختراعاتو او د دې قدر نه دی شوی. خو د یو جګړه ځپلي او وروسته پاتې هیواد دغه مشهور مخترع بیا هم نهیلي نه دی. دی وایي دا چې په افغانستان کې د دې اختراعات عملي نه شو لږ تر لږه په کتابونو کې باید راشي او په دې توګه تل پاتې شي.
اوکوپاتونه حکومت پرې د ځوانانو تاسو د پاره سخت مسؤلیت دی چې تاسو یې وکړئ دا دا ټولنه زمونه په کتاب کې خور راشي.
مختری وایي 50 کاله کې چې اختراعات کوي او تر اوسه د اختراعاتو او ابتکاراتو شمیر 334 ته رسیدلی دی. خدای وایي افغانستان چې تر اوسه پکې د سنجاق د جوړولو ماشین پکې نشي جوړېدلی، د ده د اختراعاتو او ابتکاراتو د ترویج او تولید امکانات هم پکې د ده په ژوند کې پیدا نه شول. ښاغلی مختری وایي په دې وروستیو کې داسې اورېدلي چې امریکا غواړي داسې یو موټر جوړ کړي چې پرته له موټر چلوونکي چلیږي. خدای وایي دا طرحه 1.5 کاله پخوا درلودله.
تاسو د راډیو نه واورېدل چې امریکا غواړي چې یو د تمدن هغه یو موټر جوړ کړي چې بدون د ډریور نه بدون د راننده له لای حرکت وکړي. نو په دې باندې سبه مو یو 1.5 کاله مخکې مو په دې باندې وخت تیر کړی و. مو د دې نقشه جوړه کړې وه مطلی ځایو ته، لکه پوهنتون، لکه ځایونه، لکه مطلی استادان، لکه پلی تخنیک. د هغو ټولو استادانو سره زه په تماس کې شولم، هغو ته مې تشریح کولو، هغو ته شو په هر یو باندې آفرین رسته بې او دا واقعیت داسې کیدای شي.
له ښاغلي مختری نه مې وپوښتل چې د خپلو ځینو مهمو اختراعاتو او ابتکاراتو مثالونه وړاندې کړي. د لمر موټر د داسې الوتکې جوړېدل چې په وچه اوبو کې هم تلای شي، واټر پمپ چې پرته له تیلو چلیږي، له سیلاب نه مخکې د سیلاب خبرداری ورکوونکي دستګاه، داسې زنګو چې که ماشوم پکې ویښ وي خپله زنګي او چې ویده شي درېږي، او داسې نورې یاد کړل. خو د دارنګه سلګونو شیانو مختری اوس عادي ژوند لري او په کابل کې د ازادي راډیو تر دفتره په کرایي موټر کې راغلی و. مختری څلور زامن او دوی لوڼې لري. دی وایي په ژوند کې دې ته هم اړ شوی چې د خپلو بچیانو د اړتیا د پوره کولو لپاره خپل کور او جایداد خرڅ کړي.
اقتصادي وضعیت خو زامنو ته مې کځه کړي، کوم مسؤلیت چې په ما باندې ملت لري هغه مې کړی، او زامن چې لري هغه یې په ما ورته کړی. ښځه مې ورته کړي، خبرې ورته شوي دي. د کور اخیستل مو خپل خرڅ کړی، خپل او د ځان ته چا جوړ کړی، چا څوک په لارو وګوبي، چارګۍ باندې اخته دي، څوک په تخنیکي موټر، څوک په پبلیکي دي، یخ به د جوړولو باندې حکومت به د 2 روپۍ نه موتره دی کړی، نه موتې خواهشي دی دیم.
صدیق مختری وایي د ته باید د دې زمینه هم برابره شي چې ځوانان د راتلونکي لپاره وروزي.
وزه د تاسو ځوانانو زه دغه خواهش لرم چې تاسو ځوانان باید مصیبه ټولنه جوړه کړئ. دې خو نورې پیسې نه په ما کې، خو په کورن کې دره پیسې پیدا کېږي چې دوکان اوس سامان خرڅوم، خپله ډوډۍ د بېګا پرې خورم، هغه سامان چې مملکت پرې خوشحاله کوم. ښه، نو که تاسې ملګري کېږئ، وطن د تاسې دی، وطن تاسې باندې آینده ویاړي، تاسې باید دا کار وکړئ. د مونه دا په نقشو کې واخلئ، شی مې چې عملن وینئ عملن یې واخلئ. څه شی چې دا کار کړئ، تاسې د مسله په عملن کې به وکړئ، تاسې به مو ته یو کورسونه جوړ کړئ.
ښاغلي مختری وویل د کار ټولنیزو چارو شهیدان او مالینو وزارت نه څو څو ځلې غوښتي چې داسې کورسونه ورته جوړ کړي چې پکې د هیواد مالینو ته د ځینو شیانو د جوړېدو زده کړه ورکړي. معلومه نه ده چې د نوموړي دا غوښتنې باید د حکومت مربوطه ارګانونه او د ځوانانو او مدني ټولنو سازمانونه پوره کړي او کنه.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شریف
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکړم په لاپښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
کړی چې محکمې
لخوا. ازادي رادیو 2206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
آزادی رادیویی مجله. درنو اوریدونکو السلام علیکم، نورګل شفق یم او تاسو ته د دیونه رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې له ارواخا د استاد محمد صدیق پسرلی سره د دوی ترمړینې یو مدمخ کې شوې مرکه اوري. د حکایتونو ترڅنګ د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو په لړۍ کې د مشهور فیلسوف سقراط په اړه بحث اورو. دونه فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
افغانستان د پیژندل شوی شاعر او لیکوال استاد محمد صدیق پسرلی جنازه د روان لمریز کال د مرغومی په 15مه نیټه د کابل په شهدای صالحین کې خاورو ته وسپارل شو. د جنازې په مراسمو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال نبی فراهی وویل چې ارواښاد پسرلی ته یو مډال منظور شوی دی. غوښتل مو د دوی په ژوند کې ور وسپارو خو مرګ لومړی شو. نبی فراهی او د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس محمد کبیر حقمل ژمنه وکړه چې که د ارواښاد استاد محمد صدیق پسرلی ځینې ناچاپ آثار د دوی په واک کې ورکړل شي چاپ به کړي. حقمل همداراز وویل چې د پوهنې وزارت په تعلیمي نصاب کې به هم د ارواښاد له آثارو ګټه واخیستل شي. د تیرې دوشنبې په ورځ د کندز ولایت د مدني او کلتوري ټولنو په وړاندیز او د دغه ولایت د ولي غلام سخي بغلاني د امر په اساس کندز پوهنتون ته څیرمه ستر واټ د استاد محمد صدیق پسرلی په نوم ونومول شو. د غزل ستوري استاد تر مړینې څو ورځې وروسته ګڼې ویرنې او شعرونه ورته لیکل شوي. په کابل او ولایتونو کې د دوی یادغونډې شوي چې له ډلې افغان ادبي بهیر، میرمن کلتوري ټولنیز بهیر، جلال کوټ ادبي خوځښت، د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنه یادولی شو او د پسرلی مجلې راتلونکې ګڼه هم استاد پسرلی ته ځانګړې شوې ده. دیموټیکس نندرتون کې افغاني خالیو د اوسکار نړیواله جایزه وګټله. سږ کال د جنوري له 11 تر 14 د جرمني په دیموټیکس نندرتون کې چې له شپیتو هیوادونو پکې 1600 استازو ګډون کړی وو، افغاني خالیو د اوسکار نړیواله جایزه وګټله. دغه نندرتون له 15 لسیزې راهیسې هر کال په جرمني کې جوړیږي. افغان چارواکي وایي نن سبا 1 میلیون افغان وګړي د غالیو په اوبدلو بوخت دي، خو اندېښنه یې دا ده چې لا هم افغانی غالی د پاکستانی غالی په نوم له پاکستانه به هر ته صادریږي. د افغانی غالی اصلي بازارونه په پاکستان، ترکیه، هند، عربی متحده امارات، روسیه، جرمنی او د امریکا په متحده ایالاتو کې دي. او وروستی خبر دا چې د مهرگان په نامه د فلم د لومړني فستیوال جایزې هنرمندانو ته ورکړل شوې. باختر خبری آژانس رپورت ورکوي چې د روان لمریز کال د مرغومي په 9مه د مهرگان په نامه فستیوال کې 1040 فلمونه د افغانستان د سینما د ودې، پراختیا او افغاني فلمونو د ملاتړ په مقصد راغونډ کړی شوي وو. د دغو 1040 فلمونو له ډلې د شپږو لسزره ډالري جایزو لپاره 14 فلمونه کاندید وو چې په وروستي پړاو کې د مسعود اسلامي جانشین په نامه فلم د بهترین داستاني فلم نقدي جایزه، ستاین لیک او د سرو زرو تندیس خپل کړ.
درنو اوریدونکو، په تیر راډیوي مجله کې مو د ارواښاد د استاد پسرلی د ژوند او ادبي هڅو په اړه د ځینو افغانو لیکوالانو، شاعرانو او د دوی د ملګرو نظرونه په یوه رپورت کې واوریدل. خو زه مو اوس هغې مرکې ته رابولم چې استاد پسرلی په خپله د خپل ځان او د نورو په ادبي هڅو او کارونو غږېدلی دی. دا مرکه زموږ همکار باراکوال میاخیل ورسره کړې وه.
استاد په پایل کې کدا راته وایست چې په ژوند کې مو چې تر ټولو لومړنی کوم کتاب لوستی و، آیا هغه کتاب مو په یاد دی چې کوم کتاب و؟
هغه د مکتب کتاب نو کوم کتاب چې ذوق له مخې مې لوستی هغه کتاب مې یاد نه راځي چې اوس مې داسې اول مې ناول لوستی و که د شعرونو کتاب مې ولوستی ده، خو د شپېته اویا کلو خبره ده.
استاد په پیل کې چې سړی شاعري یا لیکوالي پیلوي طبعا خپل خاص طرز نه لري او د نورو تر اغېز لاندې وي، تاسې هم داسې د چا د شعر یا د نثر تر اغېز لاندې وي په پیل کې که نه؟
هو، ولې نه. دا اوله خو چې مې درته وویل چې موضوعې جملې به م په خوله راتلې، هغه رقم چې و هغه بعضې کوشنیان دې له ځان سره غنګۍ وهي، هغه ژکه موزون وی نو ما هم بغا شګنګی می وهالیا مطلب به ویا بنو پکې خو یو وخت زمي ورته پام شو څو وخت مو کور قندار په وکاله بلار به می تلو افغان اخبار راور ما ته بیل وسورو ما پنځه شپږو کلو نو په ځکه په دالند بهر باندې شیرونه بو وطني و دا یا به یو لاند کې سالې کلی ولا ما هغه براته ول بوستل چې ډیر خوشاله سم کسه خو به خیر پیاټ وسه دا کسه دا وغشر یو دوه بایته به می پیادو بیا به می لزان سره سمځم کول موسیح خو بیر آسان دا خوزیم لکلی شم خو موضوع نستا خدا موضوع خود دلی کلی دزبا پس موضوع که موضوع چه بگر چه دم دامی زرما نلسی چه نزموالی شم ما خوش موضوع پیدا سیم بیا برستم بی شایری سر سلو مکتب هم خلاصو ما بیکارم هم بکور که لبیاج کم بلارمی کتاب خانه در لوتا کتابو نو سر البته ناولو نو تاریخو نو داشیان و اقب هم کل بست سفر نامی بی ما چون لشایری سر جورو ولا بازار تسی ببلارم پشتو خونه پیدا که دل یاب درامان بابا دیوان پیدا که تو کلا پستم بیاد خوشحال خان آثار پیدا کرد فارسی تمیم توجه کرد تعلیم من فارسی که کرده و گوشیدم پدر جایی که اکثر خلق فارسی شده نو بیا فارسی یاب دیوان بم پیدا که آخا با میل بست بیا سی بل بم پیدا که آخا با می طریقه خوشت بیا با می اقل بست آخر خبر صاحب و کلیم و نجیری تا ورشیدار بیا می اقل بستل سید بیدل کلیاتم پیدا که یادیم تو شاعت اکل لاغ می بستل آقا بیدل شیرونو می دیر خوشیشه پر نور بانده که رواخل مصافز ده بیترین شایر ده یو ساعت چه بول بولم بیا می دره چلور میسی ارپام نیگی او بیدل که هر اورد بولم هم رتنوه ده پشتو که می یو وقتی ده اجمل سیب شایری دیر خوشوا یو چه می تیغه تکلیدم که او بیاده همزه کلیات چاپ سو آقا املیش تو بول بست اشرف مفتون شیرونه می بول بست لگم اثر را بندیو خو وست زخ پر شایری گورم دیو پیروی هم نده او کدیر اگه سی بازی دست معلومی جلی که دی صاحبو دی بیدل اثر دیر پی پروتی خو پا پشتو داده خو فارسی شایری کرده او گل دا دوش یعنو بند اعتراف کنم سی دی بیدل شایر تو عرفانیو دلمی ده او دی ما خونو گا نا علم نو غم رستا و نا حوصله و غم رستا او نیچا مریدیم نیچا پیریم او دی ما یلا دی خبرو سرسا
استاد چنگ چی تاسی اول استاسی لشایری رشتی هم کستاسی نوم هم استاسی چوک پویر چی دادا استاد پسرلی شیرونه دی پا چمر وقت که مخپل داغ سبک پیدا کرد او پا شیر یا پا نصر که خپل جانگر سبک لرل چمر مهم ده استاسی پا نظر
مهم خود در شب مهم ده خو زب دی نپیشم چی ما پا چمر وقت که داغ سبک پیدا کم او شاید بس هم آقا سبک منی پوخ کرد زکا زه اسی یو بل حواس خونده ما زیار شاشه شای میگولید کوشش کنم سه دغت وارتا پا پشتو کم زولر ما تو لومر دغا کوشش کرده سه هر شاشه این فارسی کل دلد پنو روزو بخوز نیم بلد نو دا کوشش میکرده سه پشتو ولی لده محروم بی ما دو بیل تسترانی سی گولی ده پاگا شاکل می پشتو که گولی کلی بیا مثلا دی فروغزاد شایری سی مولی ده دی ویشو جی دوم را آزاد شایری نو ولی پشتو که نبی بیا پاگا حساب هنده پشتو که گولی کلی وسم شاید سی دی بل چا دغا سی شاید پیدا که مو دیر می خوش سی شاید اخرا بندی اثر بو که بیا تقا لار هم را نو پاتی بلا لار بندی را وانس دم امکان لری او دو ما شاید دوم را پوخ نده لکه دی بیدل سی لاول تر اخیر پوری یو سبک دا یو لار دا هست تغییر نکی
او استاد سبک ستاس به نظر سبک تاس څنګه تعریف وې ځینې ځوانان د جنو مشهور شاعرانو په شاعری کې مثلا کوم لغات کوم تور هغه زیات کاری نو دوی هڅه کوي چې دا غوي پر د شعر پر لار لاړ سي د یو بل شاعر د تور چې کوم لغات ته کاری هغه کو کارول چې هغه سبک جوړی کنه سبک یو بل شاعر
نه سبک نو خو ډیر شان لري وس مثلا په اروپאי سبک نو خو د فکری سبک نه دي رومانتیزم او پلانایتیزم او پلانایزم او پلانایزم دا ټول هر یو پویو جان تا فکری مکتبونه دی جاتاره دی بوش خواهد شراغلی دی پا پشتو پا فارسی و پا اردو که دل تا سب کناغ دی وقتونو پا حساب دی سپا کم وقتی کم رکم شایری دیر منتداغل والا حقا پا حقا تا ورطا حقا کهی و البته باز خلق باز دیر لغتونه یا دیر شان دیر استعماله دی باز کم استعماله دی و حقا کم یا سب جوره دیسی لگه پیز ملکیش دا دی پلان شایر دی ولی دا موضوع دی دیر یا دی بس مختلف حقا لیلی سب کو
استاد ستاس به نظر زموش پا شایره یا پا وسنی د به بهر کې نن سبا ډیر لوی کمبود د څه شې د استاس په نظر
کمبود خو دقت نه کوي اکثر ملګری شعر کغواړي چې څوک یې شکی بات وسواس د درجه پورې بیا بیا وګوري بیا بیا اصلاح کوي ما خپل په ځواني کې شاعري مې کوله، خو هیڅ وخت مې کوشش نه کاوه چې چاپ ته ورکم. کتاب په شکل نه، اخبار ته مې هم نه ورکوله. ښه پوهېدم زه اخبار یو پنځه نفر هم نه لولي، هغه ته مې هم نه ورکوله. مله پنځه نفر ولي دي ما په غلطۍ خبر شي. صبر مې کاوه کاوه کاوه، اخر دغه د ما کوم شعرونه چې مجلو اخبارو کې چاپ شو، دغه یو هم ما په خپله خوښه نه دي ورکړي. خو یا به هغه رښتین صاحب یا الفت صاحب حوال را وکړو، خواهش مې له ما وکړو چې را ویلې ژورو په مې لېږل مجبوره وسوم. او یا به دغسې نورو ملګرو لما پاک نیم شکل مثلا صداقت صاحب براغی مال شرونو بی دیر شان یا داشت کرو دلتا بی پس زیری کیا پا کابل مجالا کیا بلدل چاپ کرو او زبا پی خوش نو ما خودوی تا با می نسوی ویلی اگر بیای وو گورم بیای وو گورم او سی خنیس پی پاتو نو اگر دیر بیا بیا کتل ضرور دی تر کمیت کشفیت شده سی زیاد وی واسو خیام نه یو څو روبایي پاتې دي په سر شاعرانو کې حسابل کېږي. د حافظ صاحب کلیات هم په فارسي کې کډیر یو پنځه سوه غزلې وي، او ما د مولانا د درې زره شپږ سوه غزلو په مقابل کې شی نه ده، او دغه غزلې اوږدې اوږدې هم دي. نو دا نه ده، خو لیکن حافظ د غزل سلطان ده په دنیا کې. او دغسې مثلا ډېر خلک دي چې کم شی یې ویلی ده، سم شی یې ویلی، هغه نورو ته هم په درس خوري او په خپله هم د ده نوم ژوندی پاتې شي. ډېرو خلکو په ډېر زیات شاعري کولو خپل هغه حیثیت له لاسه ورکړ. ایو خبر بیا بیا، ایو خبر بیا بیا، په بل شکل په بل شکل تکرارم بیت کراس یو بی خواندم سی.
استاد د رزمی یا د حماسي شاعري په اړه ستاسو نظر څه دی؟ ځینې خلک حماسي شاعري سره دوی مخالفت کوي چې یعنی دا د جنگ ترانې دي یا څوک جنگ ته رابلل دي. څه فکر کوي چې د حماسي مقصد همدغه دی که یا په حماسه کې د وطن یا د خاورې یا د ولس مینه انځورول دي؟ تم حماسه وایي
خبره دا ده. په هر حال حماسه د شعر جز ده. او بعضې خلک رښتیا لکه تاسو چې وویل، یو وخت بل چا د ما پوښتنه وکړله، هغه وویل چې حماسه خو په شعر کې نه راځي، دا خو عواطف نه دي، دا خو صرف جذبات و احساسات خلکو پاري. نو ما ورته جذبه و احساسات هم د شاعري جز ده. او بل له دا پخوا یې ګورو په اروپا کې دا د هومر شاعري چې ده هغه ټوله حماسه ده، لیکن دومره شهرت چې هغه په اروپا کې لري، دنیا په مختلفو ژبو ترجمه شوې ده، ډېره کمه شاعري به دومره مشهوره. د عربو شاعري هغه پخوا تر اسلام چې تر اوسه پورې دوی ډېر افتخار پرې کوي، هغه حماسي وله. یا په فارسي کې هغه ډېر لوی شاعر چې پنځه شپږ نفره دوی چې راخلي، یو پکې په راش کې هغه راخلي، فردوسي هغه حماسي شاعري ده. نو حماسه هم خپل ځای لري. و خبره دا داسې اوس او یا په هر عصر کې هغه شاعر چې څه شی لیکي هغه وخت تقاضا ته دې وګوري چې دا په ګټه اوس کوم ده. اوس ما په پېښور کې چې جنګ وختونه چې وو، هغه جنګ چې موږ له روسانو سره جنګ و، هغه وخت کې زیاته برخه مې حماسي شاعري کوله. قصیدې مې لیکلي دي، نظمونه مې لیکلي دي، بعضې چاپ شوي دي، بعضې ناچاپه پاتې دي. اما اوس هغه لس کاله دولس کاله کېږي چې ما حماسي یو بیت هم نه ده ویلی، نه وایم، نه غواړم چې نور هم جنګ تود شي. اوس صرف د مینې او د مهر و محبت خبرې کوم.
استاد، ځینې خلک وایي چې هر څوک شاعر کېدای نه سي او دغه شعر یو چاته د الهام له لارې راځي. آیا یوازې د الهام په وسیله شعر لیکل کېدای سي که یا د یو شاعر لپاره د کتاب د مطالعې تر څنګ د ټولنې مشاهده هم ضروري ده چې دی باید د خپلې ټولنې د خلکو دردونه او ژوند درک کړي او هغه مطالعه هم ولري، ژوره مطالعه؟
دغه دواړه ضروري دي. اوس یو سړی که خوش آوازه نه وي، که لاړ شي هر چېرته د موسیقي درس ووایي، البته په هغه علمي دستور خو کېدای سي ډېر سم ووایي، لیکن خلکو به نه خوښېږي ځکه آواز به بدي. که خوش آوازه وو، که ډېر آشنا هم نه وو، دا زموږ په دغه اتنو کې چې بعضې خلک هغه وایي د اتن نارې وایي، هغه خو یې موږ د موسیقي درس نه ده ویلی، لیکن دومره خوند کوي چې د هېڅ موسیقیدان هغه دومره خوندور نه ده، ځکه چې دوی آواز ډېر رسا ده. نو څه فطري هغه ده چې څوک خدای یو هنر ته پیدا کړي، او څه بیا سې کوشش ونه کړي، زحمت ونه باسي، مشاهدات خپل رسم نه کړي، او د نورو آثار ونه ګوري چې دنیا په کومه روانه ده، موږ په کومه روان یو. نو هغه بېشی بعضې شیان بېشی، لیکن بیا هم اوچت شاعر نسمسن ترې جوړېده، نه اوچت لیکوال ترې جوړېدلی شي.
استاد، مخکې د حماسي ذکر وسو، آیا د تر انقلاب را وروسته چې کوم ادبیات ولیکل سو، دغو ادبیاتو پښتو ادب ته څومره وده ورکړه؟
دغو د کمیت له نگاهو ادبیات یو په لاسه زیات کړل، او ما د کیفیت له لحاظه په د جهادي ادبیاتو کې دومره اوچت شیان نه ولیکم، ځکه چې په هغه خوا کې چې جهاد پلویان ول مختلف تنظیمونه وو، لیکن په هغو تنظیمو کې یو هم له شعر و ادب سره آشنا نه وو. دا مشران یې نو شعر به راتل، هغه به په مجلو کې خپرول. نو ادب وده ونه کړه. کثرت له نگاه ډېر شول، هر سړی شاعر شو، لیکن ښه شاعر من څه نه راغی.
په دې یوویشتمه پېړۍ کې پښتو شعر څومره پرمختګ کړی دی ستاسو په نظر، او څومره معیاري سوی دی شعر؟
شعر خو داسې ده، په دې کې شک نشته چې کله چې باچا خان د انجمن اجلا یا فاغینه په نامه باندې یوه غونډه جوړه کړه، بیا یې خدای خدمتګار نوم پرې کېښو. یو خو هغه د پښتون مجله هم خپروله او غونډې به یې هم کولې وطني شعرونو دا یې هغه کول. نو یو خو شعر ډېر اوچت کړو. پخوا هم حماسي یا وطني شعرونه په چراغ الاخبار کې خپرېدل، هغه کمزوري ول، که پښتو و که فارسي و، اما دوی ډېر اوچت کړل. خو داسې شی شو چې اخر حماسه دی، داسې خلکو حماسي شعرونه وویل پکې لکه اجمر، یا رومانتیک شعرونه داسې خلکو پکې وویل لکه غني خان، یا مثلا هغه متداول شاعري دي، غزل شاعري هم دغوندې خلک پکې پیدا شول، یا اشرف مفتون پیدا شو. نو یو شاعري ته ډېره وده ورکړه. او دغه و چې یو خو د باچا خان او د ده د ملګرو ډېر کوشش و په دغه لار کې. دوم خبره دا وه چې په پېښور کې د ادبي غونډې و، شاعري و، دا شی ډېر رواج و، په سلګونو ادبي غونډې وې په ټول هغه کې لر او بر پښتونخوا کې. نو هغه هم وده ورکړه، ښه شیان هم پکې پیدا شو، د کثرت له نگاه هم ډېر زیاته شوه شاعري. او په افغانستان کې دومره شی نه و په هغه وخت کې، ځکه چې دلته خو سختګیری هم وې، زیات وخت خو داسې خلکو حکومت کړی دی. په نوم ظاهر شاه و، خو کار به داود خان په لاس کې و، صدارت په وخت کې هم څو کاله صدر اعظم و، چا څوک قدر نه شوی کولی. بیا چې رئیس جمهور شوم دغه حال یې و. نو هغه د ظاهر شاه په هغه ډیموکراسي کې هم شعر ته د خلکو پام نه و، چون خولې ازاد دي چې هر سړی